زله قندهار راسون شوی او د ول استاد الفت شیرونه اجبارلی دی په پختو د سړی راغ او مزانی را تعارفی ک په پروګرام کې مې ځای ورته ورک یا به اتفاقی و یا به تصادفی نه پېږم ولې د استاد الفت یو شعر چې په همدې کتاب کې خاغلی روند او خاندی کوف اجبارلی دی په روسی او روسی شعر باندې د سړی هم د استاد الفت یو شعر چې پښتون ته خطاب نومیږي دا شعر اول په پښتو ولوسته روسته او بیا یې د دې شعر ترجمه ولوستله ما دا دواړه عمل ته په محفل کې سره مقایسه کړو مې لیدل چې تغییرات پکې شته دا طبیعي ده چې په د هر اثر په ژباړه کې نیمګړتیا وی بل شک زمونږ په کارونو کې هم دا نیمګړتیا وی خو مونږ یو بل کار کړی دی چې مونږ دواړه متنونه په عین زمان کې خپاره کړی دي هم روسی او هم پښتو
هغه لیکوال چې روسی لیکوال دی ښاغلی خاندیکوف تاسو به هغوی سره خبرې کړي د هغوی هغه تجربه څه وه د دغه ژباړې نه د هغوی هغه فهم څه و ګټه هغه کومه اخیستنه چې د الفت صاحب له شعرونو کړې وه هغه څه و هغوی څه په کوم فکر و
الفت په روسی ټولنه کې په خصوصا په روسی فرهنګي ټولنه کې یو پیژندل شوی شخصیت دی تر دې دمخه د استاد الفت په هکله خورا زیات کارونه شوي دي لیبدوف د استاد الفت په هکله لیکنې لري اغلی ګراسیم وا په استاد الفت باندې لیکنې کړې دي متاسفانه دا دواړه په تر دې حده اوس زاړه شوي دي چې محفلونو ته د تک امکان نه لري کنه دوی به په دې محفلونو کې راتلل او ګډون به کړی وای مونږ سره په دې محفل کې اوس معاصر شاعران چې دې خبرې ته توجه کوي د دوی هدف یوازې او یوازې دا و چې دوی د پښتو شعر د اساسي جوهر په باریکیو باندې پوه شي چې متاسفانه پخوا ورته کار نه دی شوی خاندیکوف کسه هم ډیر ښه شاعر دی کسه هم اضافي راغله دا خبره مې خولې ته ډیر ښه شاعر دی بریالی شاعر دی او ما د شیرونو په ژباړه کې ډیرو باریکیو ته متوجه شوم لکه چې دی د استاد الفت په شیرونو کې تاسو ته ستاسو د پښتنې په وړاندې په مسکو کې دا خبره وکړه چې زه کله چې د استاد الفت شیرونه لولم زه په خپله د یوې د یو بل شعر د پاره بلار بشم تاسو وګورئ د ممکن دا به د خاندیکوف درک وي د استاد الفت له شعر څخه ولې زه چې د استاد الفت نازو خیالی او د استاد الفت د شعر جوهر دومره لوړ دی چې یو بل شاعر ته د شعر د ویلو زمينه مسايده وي په دې خاطر د خاندیکوف علاقمندي هم په دې کې و چې کله چې خاغلی روان دا شعرونه پروسی وش بړله خاندیکوف په ډیر مینه سره دا شعرونه په نظم تبدیل کړ په دې خاطر
هغه شعرونه او نظمونه چې تا د خاغلی خاندیکوف راخستی د پښتو ژبې ته ژباړلې دي معمولا هغه موضوعات څه دي په کومو موضوعاتو باندې راڅرخي
خاندیکوف لیریک شاعر دی ژور فکر کوي کله چې ما د خاندیکوف شعرونه ژباړل ما ته د استاد ایوب سندرې را په یاد دي که تاسو متوجه شوي یاست استاد ایوب اکثرا خپل شعرونه په نیمایي کې پریږدي دې خبرې ته به زه ډېر زیات نه وم متوجه شوی ولې وروسته چې کله د خاندیکوف شعرونه مې ولوستل خاندیکوف یو لړ تفکر لوستون کې ته پریږدي چې نور د شعر ته ادامه ورکړي ټول شعرونه یې اجتماعي شعرونه دي د انسانیت شعرونه دي د تفکر شعرونه دي او د خلکو د نږدېوالي د ولسونو د نږدېوالي لپاره په استتیکه توګه یا خلا پیژندنې پر بنا شعرونه دي په دې حساب خاندیکوف یو په ډیرو شعرونو کې چې ما ژباړلې دي یو لړ تفکر او د شعر ادامه لوسون کې تپریدي دا فکر کوم چې ډیر ښه یا یو ښه پدیده ده د شعر ویلو کې چې شاعر غواړي لوسون کې لزان سره مل کړي
فردا سپ ک چیرته د خاندیکوف د هغه شعر چې تایش باړلې کومه بیلګی تاثر موجود وي په یاد دی یاد وي کسم کتاب خو د سروس نشته که دغه یو برخه راتوې څنګه به
متاسفانه یا به داسې ما کون ذهنی وي یا به څنګه حتی خپل شعرونه مې نه دي په یاد نه دي او هغه مې هم په یاد نه دی
یو بل مهمه مسله هغه ده چې کله تاسو دغه کتاب د زړه خبرې د چاپ او د څو ژباړونکو لخوا ځینو یې له پښتو روسي ته او ځینو یې له روسي نه پښتو ته ژباړه کړې ده خامخا د دې بېلابېلو ژباړونکو هغه د ژباړې طرز او د هغوی هغه د لیک سټایل دا به بیل وی په دغه ټول کې تاسو د سی ښکار کوم توپیرونه ولیدل د زینو ژباړون کې د ژباړې ترمنس
خو یو توپیر خدا و چې مال روسی نه پښتو ته وژباړل او هغه دوستان خاغلی روان خاغلی خاندیکوف او خاغلی بریښنا ننګر دوی له پښتو نه روسی ته وژباړل زمونږ د کار استیل کاملا سره تفاوت لره کاملا تفاوت تر زه په خپل ژبه کې یا د پښتو ژبه کې چې دا شیرونه ما وژباړل دا د کار یو سیستم او د هغوی کار سره بیل شک جلا کار او جلا سیستم د جلا سیستم کار د دواړو سره تفاوتونه بیل شک موجود وو
ډیر زه تمنو کور ودم
خواهش کوم له تاسو نه هم مننه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
وای چې په ځان پسې لښاپلونه مړنګوه د دې جملې به نور تعبیرونه هم ممکن وي خو یوې دام کېدای شي چې له دوست یا رواشنا سره د دوستۍ تار م پرې کوه ځینې کسان چې لږې روزګار سم شي بیا یې هوا بدلوي او هغه د چا خبره ده چا سلام هم نه اخلي حال دا چې روزګار په یوه حال نه وي کله څنګه او کله څنګه وږمه جبارخیل راغلی او په همداسې موضوع پورې تړلی نقل ورسره دی وابه ورو چې د نقل له بوټپنو سره څه کیږي
جادویی کڅوړه بنو یو وخت یو ځوانه خزه او د هغې میړه په یوه دره کې د خوړ په غاړه په خپله جونګړه کې اوسېدل دوی بوټبانه وو هر ورځ به یې په غره کې دوه باره بوټي کول دا یو بار یې د ځان لپاره ساته او بل یې په بازار کې خرڅاوه چې په پیسو یې د کور ضروري سودا واخلي یوه ورځ چې دوی د نور کله غوندې دوه باره لرګي راوړل یو بار یې پخلنځي ته دننه کړ او بل یې په حویلۍ کې کیښود چې سبا یې په بازار کې وپلوري او په پیسو یې وریجې واخلي خو سبا چې راویښ شول ګوري په حویلۍ کې ایښي لرګي نشته بله چاره نه وه د خپل پخلنځي لپاره ایښي لرګي یې په اوږو بار کړل په بازار کې وپلورل چې وریجې ورباندې رانیسي او وږي پاتې نشي دوی چې له بازاره ستړي ستومانه راغلل د مې ونه کړه په لرګیو پسې غره ته لاړل او دوه باره لرګي یې برابر کړل یو ورې یې پخلنځي ته یووړ بل یې په حویلۍ کې کیښود خو په سبا یې بیا ولیدل چې د حویلۍ لرګي ترې تم شوي دي په درېیمه او څلورمه شپه هم د لرګیو ورې غیب شو په پنځمه شپه بوډبا د لرګیو په ورې کې سوړه جوړه کړه او هوري پکې پټ شو چې د لرګیو د غایبېدو راز معلوم کړي نیمه شپه وه چې د اسمان لخوا یو اوږد پړی لاندې ځمکې ته راځوړند شو او د بوډبنو په حویلۍ کې د لرګیو له اخبار سره ولګېد پړی د لرګیو تر بار راتاو شو بار یې له بوډب سره یو ځای چې هلته پکې پټ و اسمان ته وخېجاوه بوډ بچی څنګه اسمان ته ورسید هوري یې د لرګیو د بار له منځه د نورانی مخ یو سپینګیری ولید چې د بار لور ته را روان دی سپینګیری چې ډیر مهربانه ښکارېده د لرګیو بار پرانیست او چې په زلمی بوډ به یې سترګې ولګېدې ورته یې وویل نور خلک د ورځې یو بار بوټي کوي خو تاسې دوه باره بوټي کوئ دا ولې بوډ به ځواب ورکړ صاحب موږ ډیر غریب یو دا یو بار د کور لپاره برابر وو او دا بل خرڅو چې گزارم وشي سپینګیری وموسیده او وډبته یې په پاسته آواز وویل زه خبر یم چې تاسو دواړه نیک او خواریکښ کسان یاست خو لاس مو ډیر تنگ دی زه به یوه خزانه په ګوتو درکړم دا خزانه به ځمکې ته یوسئ هورې به پخه درشي د سپینګری د خبرو له ختمېدو سره سم او خاپیری را پیدا شوی او ځوان بوډبې ایوي خورا شاندارې ماڼۍ ته یووړ د ماڼۍ د بام طلایي څنډو او ځلاندو خښتو دومره تیزه رڼا کوله چې بوډبه ماڼۍ ته د ورننوتو په وخت کې سترګې نه شوې پرانیستلې. د ماڼۍ په منځ کې تیزو رڼاوو سترګې نه سورولې او ځوان بوډبه قسمه قسم شیان چې هیڅ وخت یې نه و لیدلي ولیدل. په یوه کوټه کې چې له ډول ډول قیمتي شیانو ډکې کڅوړې ځوړندې وې ښاپیریو ورته وویل، په دې کڅوړو کې چې د هر یوه خوښیږي هغه درسره واخله، خپل کور ته یوسه. ده د قیمتي شیانو یوې لویې کڅوړې ته چې تر خولې پورې ډکه وه لاس ونیو. دغه وخت د سترګو په رپ کې هغه بوډا را پیدا شو او په تروه ټنډه یې ورته وویل، دا کڅوړه ستا لپاره نه ده، تا ته یوه تشه کڅوړه درکوم چې هره ورځ د سپینو زرو یوه سکه ورنه را ایستلی شي نه زیاتې. بوډبه د سپینګیری خبره په نظر ومنله او د آسماني رسۍ په وسیله ځمکې ته راکوز شو. کله چې کور ته ورسېد کڅوړه یې میرمنې ته وسپارله او ټوله کیسه یې ورته وکړه. ښځه ډېره خوشحاله شوه. تر دې وروسته به دوی د پخوا غوندې د ورځې بوټي ټولول او چې تیاره به خپره شوه د کور او کوټې ورونه به یې پورې کړل، آسماني کڅوړه به یې پرانیستله او کڅوړې به یوه د سپینو زرو سیکه ورکړه. دوی چې د پخوا غوندې ژوند کاوه د سپینو زرو سیکې ورته بچت پاتې کېدلې. د ځوان بوډبه بوډبنې میرمنې د سپینو سیکې ساتلې. یوه ورځ بوډبه خپلې میرمنې ته وویل، اوس خو د سپینو سیکې لرو، راځه یوه غوا واخلو. بوډبنې د میړه وړاندیز ونه مانه. څه موده پس چې سیکې نورې هم زیاتې شوې میړه وویل، که دوه درې جریبه ځمکه واخلو په دې کې څه وایي؟ بوډبنې دا وړاندیز هم ونه مانه. څه موده نوره واوښته او دا ځل ښځې ته یو فکر پیدا شو. میړه ته یې وویل، راځه یو بل کورګی جوړ کړو. میړه یې چې د زیرمه کړو پیسو لګولو ته هسې هم بې صبره و، په خوشحالۍ وویل، وړوکی کورګی څه معنی لري؟ راځه سم لوی پوخ د خښتو کور جوړ کړو. اوس خو مو پیسې نورې هم زیاتې شوې دي. د ښځې دومره مصرف نه و خوښ، خو میړه یې ډېر ټینګار وکړ او د لوی پاخه کور جوړولو ته یې راضي کړه. بوډبه د سپینو زرو سکې د نوي کور د خښتو او تیرانو په اخیستلو او ترکان او میمار ته په معاش ورکولو ولګولې. دوی نور غرته په بوټو ټولولو پسې نه تلل او په دې ډول د سپینو زرو د سکو زیرمه ختمه شوه، خو لوی پوخ کور لا نیمګړی پاتې و. له اوږدې مودې راهیسې د میړه په زړه کې ورتېرېدل چې له آسماني کڅوړې به په شواروس کې تر یوې زیاتې سکې غواړي، او اوس چې د سکو زیرمه ختمه شوې وه بې له دې چې له ښځې سره مشوره وکړي آسماني کڅوړه یې په یوه ورځ کې دوه ځله پرانیستله، او چې دوهم ځل د سپینو سکه ورنه راولویده په درېیم ځل یې پرانیستله او په یوه ورځ کې یې درېیمه سکه ترلاسه کړه. ده د آسماني بوډا هغه خبره هېره کړه چې له کڅوړې څخه به د ورځې تر یوې ډېرې سکې نه غواړي. ده په څلورم ځل هم د کڅوړې سر پرانیست او سکه یې وغوښته، خو دا ځل هیڅ را ونه وتل. د کڅوړې برکت تمام شو او لوی پوخ کور نیمګړی پاتې و. ښځې یې ورته وویل، آسماني کڅوړې خو په نیمه کې پرېښودو، راځه بیا غره ته لاړ شو او د بوټو کار شروع کړو چې ګزاره مو شي. دوی بیرته بوډبانه شول.
عزتمنو اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د مجاز پاړه وو. تاسو د استعارې پاړه د ښاغلي درمل خبرې واورېدې. نن به واورو چې مرسل مجاز څه دی او څه نقش لري، کوم ټکي دي چې مرسل مجاز له نورو بیلوي. افغان شاعر او کره کتونکی ښاغلی احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام مو ورته راړوه.
ډاکټر صاحب، په تیر باس کې چې د مجاز په حصه کې مو درلود، تاسو استعاره یاده کړه. ودا مجاز نور څنګه هم لري که امدا یو استعاره ده؟
ډیر مننه. موږ په تیر بس کې وویل چې مجاز دیوی کلمې یا دی وہ عبارت استعمال پو حگ مانا سیدھا کلیما یا دا عبارت دیگی دی پر نہ دے ٹکل سوئی پکرار دادی شکل کلیمے یا عبارت نہ جب اچھی دا پکرار دادی ڈول بانا لڑی منا دا چی من دا قبول کرے چی دی تب قلم وایو دی تب ٹیلی فون وایو دی تب میز وایو دی تب چوکے کچری شاعران دا قرار داد موت کی او دی قلم چوکے یا میز کلمی دی خپل حقیقی دوینو نه راوخلی چی پتشی دلالت کی دی خپل اصلی مدلول نه منحریف کی او بل مدلول ورته وټو کی دی تب مجاز وای دی مجاز دی لو ی دلی مون تیر بحث کی مویل چی یو استعاره دی او یو مرسل مجاز په استعاره کې موبایل چې د حقیقي لفظ د معنا د حقیقي لفظ او د مجازي معنا ترمنځ تشبیهي اړیکې موجوده وي که چیرې موږ وایو چې سر و روان او په ناز و ادا دلته د سروې او د یو چا ترمنځ چې هغه لوړ قد لري د مشابهت اړیکه ده یعنی سر و په خپل اصلي معنا چې د سروې ولې ته وایي او کله چې موږ سروې کلمه وایو د سروې ونه مو په ذهن جوړیږي د اصلي مدلول دی مفهومی دی د هغې نه راخیستل شوی د لوړ قد دپاره د ویجنې دپاره چې هغه لوړ قد لري د په هغې باندې نوم ښودل شوی د دوی ترمنځ تشبیهي اړیکه ده د مجاز یو بل ډول هم شته چې هغه ته برسل مجاز وایي چې کلمه په مجازي معنا کارېدلې وي خو د اصلي معنا او د مجازي معنا ترمنځ یې اړیکه تشبیهي نه وي بلکې د ځینو نورو علاقو په مرسته تړل شوي وي حقیقي او مجازي معنا دې ته د بیان د علم عالمان مرسل مجاز وایي د مرسل مجاز د جوړېدو او د پاره څلور خبرې ضرور دي چې موږ پوه شو چې یوه کلمه اول په مجازي معنا کارېدلې او دویمه دا چې دا مرسل مجاز دی اول دا چې یوه کلمه باید په غیر حقیقي معنا استعمال شوی وي یعنی که چېرې یوه معنا په حقیقي معنا استعمال شوی وي هغلته مجاز نشته دویمه خبره دا ده چې د یوه قرینه باید موجوده وي لکه موږ په استعاره کې اشاره ورته وکړه د قرینې موجودیت د مجاز سره شرط دی دویمه خبره دا ده چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ علاقه موجوده وي یوه علاقه چې موږ پوه شو د همغې علاقې په واسطه چې دا کلمه په حقیقي معنا نه دی کارېدلې په مجازي معنا کارېدلې او بالاخره څلورمه خبره چې دغه علاقه چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ موجوده وي دا باید تشبیهي نه وي لکه په هغه لومړي مثال کې چې موږ وویل چې سر و روانه د پنازا ادا یاد کرون سی بیو شیر دی چې راځه په بام ټول کو دستور و گوهر د حسک د پیغل هار دانه دانه شو دلته سپوږمۍ ته د حسک پیغله ویل شوی سپوږمۍ د پیغله سره تشبیه شوی استعاره پسل کې تشبیه خود قرینه حسک ستوري دا موږ ته وایي چې خبر د سپوږمۍ په اړه ده مګر په مرسل مجاز کې دغه علاقه وي خو تشبیهی نه وي یوه بل علاقه وي په مرسل مجاز کې ډېرې ګڼې رابطې دي چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ د یو پل کار کوي او موږ پوهیږو چې یوه کلمه په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا کارېدلې ده ډېرې مشهورې رابطې حتی د بیان د علم علما فکر کوي چې دا بشمیر علاقې دي موږ خپله هم جوړولی شو چې د مجازي او حقیقي کلمو ترمنځ یو پل په خپله ایجاد کړو خو هغه مشهورې علاقې چې په کتابونو کې راغلي او یا دوی بحث ورباندې کوي هغه د یو څو نه لنډې لنډې ذکر وکړو اول د جزئیات رابطه ده شاعر یا لیکوال یا موږ په یو متن کې د یوې کلمې جز یادوو مطلب مو کل وي مثلا د اکرم الله ګران یو شعر دی چې چا ګل نه ویني وسکې چا سپرلو ته ویني ورکړي انسان څومره بدرنګ دی انسان څومره ښایسته دی په دې شعر کې شاعر انسان یادوي یو جز انسان یو کس دی یو جز دی د انساني ټولنې خو مطلب یې د بشریت ټوله کتله ده چې دغه په د انسانیت په ټول مفهوم باندې دلالت کوي چې یعنی جزئیات شوی مطلب کل دی یا د دې سرچپه رابطه موږ کل یادوو مطلب مو جزوي لکه موږ تاسو وایو چې په غوږ کې ګوتې کېږده مطلب مو دا وي چې د ګوتو سرونه ټولې ګوتې خو په غوږ کې نه ایښودل کېږي کله کله شاعران او لیکوالان خبر د جزوي دوی د کل په شکل تشریح کوي مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې پای شرافت شر و آفت کردی خوشی که بشر نکلی ده شر لمن دلتا استاز ده طول بشر خبر کوي چې بشر طول بشر ده خود ده مطلب پو ار وقت که موجود آغا شریر دل ده چه ده بشر ده پار خطر پی خوی و ده بشر ده پار جنجال جوڑه وی مطلب پا ده بیت که خبر ده طول انسانیت پاره نده ځینې نور علاقه دي لکه ظرف و مظروف چې مثلا موږ ظرف یاد کړو او مطلب ورنه مظروف وي مثلا ما مخکې مثالونه وي کاروان سی وایي چې زه لیونه یم خار دې ما پسې ځي و خیار خو نه یم چې په خار پسې ځم دلته د شاعر مطلب دا ده چې په خار کې چې کوم خلک اوسي دغه لپاره خر ظرف دی او هغه خلک چې په خر کې اوسي هغه مظروف دی. د مظروف په ځای ظرف یاد کړی، د دې په ځای وایي چې د دې په ځای چې وایي د خر خلک دی په ما پسې دي، وایي زه لیونی یم خر دی ما پسې ځي، هوښیار خو نه یم چې په خر پسې ځم. یا د ارواښاد شمس القمر اندیش یو بل شعر دی چې خر دی لکه کنګل سمندر وی ده، دې د خاموشۍ شور ته حیران یم. په دې شعر کې هم خار د خار د خلکو دپاره د مجاز په شکل استعمال شوی. یو بل علاقه دی په مرسل مجاز کې چې د آلیت یا د آلی یا د ابزار علاقه ورته وایي. مونږ کله کله آله یا ابزار و وسیله یادوو، خو مطلب مور نه د وسیلی کار وي چې دا وسیله څه کار کوي. د ارواښاد پروفیسر رحمت الله درد یو شعر دی چې ما بله خلکو اورېدل چې د مار دوه ژبې وي، اوس خو د هر سړي په خوله کې په وار دوه ژبې وي. دلته دا ژبه یادوي خو مطلب یې دوی خبرې دي، هر سړی دوی خبرې کوي، دوه رنګي کوي. نو دغه علاقه چې دي د مرسل مجاز علاقه دي. مثلا یوه بله علاقه ده چې عربان ورته ماکانه وایي، یعنی هغه څه چې وو. مونږ یو سړي ته یا یو چا ته په هغه څه باندې غږ کوو چې هغه پخوا وو، اوس هغه حالت نشته. مثلا یو تقاعد شوي سړي ته مامور صاحب وایو، یا یو جنرال ته چې تقاعد شوی اوس هم جنرال صاحب وایو، پخوانی رابطه ورسره تړو. مثلا د استاد پسرلي یو شعر دی چې مزه یې کوه ته خم په ګارو کې، نظ نه راټوکېږي په هندارو کې. په دې شعر کې د هندارو د ګارو تر منځ یو رابطه ده. په ادبیاتو کې دا یو موتیف دی، او پخوا داسې وو هم چې هندارې دی ډبرو د کڼ نه جوړې دي، کڼې به سایکل کېدل بیا به هندارې ورنه جوړې دي. استاد په هماغه پخوانۍ رابطه چې دا هنداره پخوا کڼی وو، هندارې ته یې ګارې ویلې، خپل محبوب ته وایي چې مزه یې کوه ته خم په ګارو کې. یعنی هندارې داسې دي لکه تیږې او ډبرې، اوس خو هندارې دي خو پخوا ډبرې دي. یعنی هندارو ته خپل پخوانی ماکان شي څه شی وو د هغې نوم یې ورته اخیستی. یا د مجاورت یوه علاقه دی په مرسل مجاز کې. همدارکم د مایکونه علاقه هم شته چې هغه څه چې وروسته راځي مونږ ورسره تړو. لکه مثلا مونږ د طب د پوهنځی د اول کړ محصل ته هم ډاکټر صاحب وایو، غلط ډاکټر شوی نه وي. مثلا یو شعر دی چې د زوال په لاره تګ دی تر کماله، زه خو تا ته بدر وایم هلاله، هلال ته بدر ویل، هلال وروسته په بدر بدلیږي. دا د مایکونه رابطه ده. یا د مجاورت رابطه ده، مونږ دوه شیان ډېر سره نږدې وي نو د یو بل نمونه سره تعویز کوو. په عامه اصطلاح کې خلک چې کله وایي چې زړه مې درد کوي، مطلب یې د معدې درد وي. یعنی دا د مجاورت علاقه ده چې مثلا د کروان سیمې شعر دی چې مده وشوه اسمان ترې د پولادو شاهین تش دی، باګرام کې د کابل کوترې زاڼې میلمنې دي. فضا ته اسمان ویل چون د پورته علاقو د کوترې زاڼې خو په اسمان کې نه وي، خو د پورته فضا ته مونږ ټول اسمان وایو چون د اسمان سره نږدې دی، یو تصور دی زمونږ. فضا ته اسمان ویل د مجاورت د علاقې د مخې شوی دی.
ډاکټر صاحب مثالونه خو مو کافی ډیر ورکړل، فکر کوم چې دوستان به یو تصور لري د مجاز په حصه کې. په ادبیاتو کې څه نقش لري، ګټې څه دي؟
په ادبیاتو کې د مجاز لویه ګټه دا ده چې کله کله مونږ د کلماتو د حقیقي مدلولونه یا د حقیقي معناونه چې ستړي کېږو نو شاعر د دې وضع د بدلولو دپاره مجاز ته مخه کوي. او هغه کوم شی کوم نوی مدلول چې دی یو مفهوم د یوې کلمې دپاره ټاکل کېږي، کوم نوی مفهوم یا کوم نوی مدلول چې شاعر ورته ټاکي، دا باید د خیال په مرسته پیدا شي. او خیال په ادبیاتو کې خصوصا په هنري ادبیاتو کې مطلوب پدیده ده. په دې لحاظ خیال پرونکی شاعر دی. خو ځینې نورې ګټې هم لري، ځینې هغه کلمې چې مونږ یې نشو ویلی هغه د مرسل مجاز په واسطه ویلی شو، یا د هغه مجاورت په واسطه، یا د ظرف مضروب په واسطه، یا د آلیت په واسطه، یا د ځینو نورو خبرو په واسطه. یعنی هغه خبرې چې که مونږ وغواړو چې وی نکو، د هغو دپاره مجازي ژبه هم پیدا کولی شو. بله خبره دا ده چې په شعري ژبه کې یا په شعري سبکونو کې مبالغه ډیر رول لري، لکه په حماسي سبکونو کې چې دی او په نورو سبکونو کې. شاعر د مجاز په واسطه مبالغه پیدا کولی شي. مثلا که د سترګې کونج خوږي وایي ټوله سترګې مې خوږېږي، سلې غټول دي. په ادبیاتو کې په څه شي کې چې مبالغه زیاته شي، په هغې کې تخیل زیاتېږي، او په دې لحاظ د تاثیر او د اغېز سره مرسته کوي. بله خبره دا ده چې کېدای شي مرسل مجاز د قافیو په مندلو کې د سلی سره مرسته وکړي. د رحمان بابا شعر دی چې د اوبو په ویس چې ورشي انصاف پرېږدي، که په لاس کې ورقونه د کتاب وي. دلته د کتاب کلمه د قرآن دپاره ټاکل شوې، قرآن یعنی جز دے خاص دے خود عام کلمہ اور تکل دے مرسل مجاز پوست تے دی پوچھ قرآن وہ یال تے شعر کی دے کتاب سر قافیہ برابری یعنی قافیہ کی کتاب رضی پدی کی مرست کے ولی شی جن نور تکنیکوں یا دی موسیقی پہ ایجاد کی ہم مرسل مجاز مست کی مثلا دے کاروان سے شعر دے چلاس دے راک رستہ پلاس کی مجون دے ستا پلاس کی دے کاروان دے منی یون دے دلتا دا لاس دے راک رستہ پلاس کی مجون دے دلتا دا لومڑی دا سن چ دی دا د مرست یو دے د قوت او د اختیار د پاره مجاز شوی او رستای لاس چې ده په خپل اصلي معنا کاری دلی اندر کم د شیر د ژبې په اجاز کې او د ځینو نورو خبرو په لنډیز کې چې شاعر غوړي په مستقیم ډول نشي کولی د مرسل مجاز په واسطه ښې افاده کیږي.
کور مدان ډاکټر صاحب ډېره مننه.
ډېره مننه.
چپٹالو نو پیرلنا زانگی اختر دے او چپٹالو نو پیرلنا زانگی اختر دے نو پیا مستا ہوا حسن پرستا ہوا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیرلنا زانگی اختر دے چپٹالو نو پیرنا سانگی اختر دے کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو سڑ گیا چل شو تالا مچے پدے داش کے دل باران شلا آخر داس چل شو سڑ گیا چل شو اچیا چولے بڈیٹا بسمانا کرن دے چولے بڈیٹا بسما کرن دے نیا مسا ہوا حسن پر سہوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر دے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر.
راپورن مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.